همکاری تانه دوام بتین.
دا ازادی رادیو دا ساعت 2 بجې دی. د ازادی رادیو روان خبرونه ته ز فریده هرسیفی خپل همکارانو سره درته خرغلاست ویم. په دې خبرونه کې په فراق کې د روان جګړې په اړه اوري چې پتریس کې د لسکونو کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړې شوې ده. د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادی رادیو د دې اونۍ بحث لرو چې په کې قطر ته د افغان ولسمشر د سفر موضوع سیرل شوې ده. نور راپورونه هم شته خو تر هر څه د مخبره شو خبرونه ته البته خبرونو کې راغلي دي چې اسرائیل او د غزي په تړنګ کې پر یو شمیر هدفونو برید کړی دی. دا د 2012 میلادي کال په نومبر کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ لور بند راوسته لمړنۍ ځل دی چې اسرائیل پر غزي بریدونه کوي او د ماليزیا صدر اعظم د دې هیواد پارلمان اړنګ کړی دی. لمړی بر شو د افغانستان پیښو ته قسیم سولمل د افغانستان نوي خبرونه راټول کړي دي.
سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرچکو ته. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس اسدالله خالد نن هیواد ته راستون سو. د فراسي میز چارواکي وایي لا هم په فراشار کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نشته روانه ده. او ولسي جرګې د کابینې د وو وزیرانو تر استیزه وروسته هغوی ته د اعتماد یا عدم اعتماد رایه چول پیل کړل. خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په امریکا کې له څلور میاشتنۍ درملنې وروسته نن سهار هیواد ته راستون سو. د ملي امنیت ریاست د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې اسدالله خالد به خپل دندې ته د پخوا په څیر ادام ورکړي. ښاغلی خالد نږدې څلور میاشتې مخکې په کابل کې په یو ځانوژونکي حملې کې سخت ټپي سو. هغه د درملنې لپاره لومړی په بګرام کې د امریکایي ځواکونو روغتون ته او وروسته متحده ایالاتو ته واستول سو. په فراشار کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو حمله کوونکو ترمنځ لا هم وسلواله نشته روانه ده. د فراد والی وایند عبدالرحمن ژوندۍ ازادي راډیو ته ویل چې وسلواله مخالفانو نن سهار د فراد محکمې پر ریاست حمله وکړه. د شغلي ژوندۍ په خبره تر اوسه 15 وسلوال وژل شوي او ممکن درې نورې ژوندۍ پاتې وي. د فراد امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق ازادي راډیو ته ویل چې له دې پېښې څخه تر اوسه دوی ته د اته مړی وروړل شوی چې پکښې پولیس ملکیان او یو څارنوال شامل دي. د غرض لدې پښ څخه باندې شپېته ټپیان هم روغتون ته لېږدول شوی چې په ټپیانو کې 15 پولیس او پاتې نورې ملکیان دي. وسلوال طالبان د دې حمله مسولیت منلی دی. ولس جرګې د کابینې د وو وزیرانو له استیزا وروسته د دې جرګې غړو هغوی ته د باور یا عدم اعتماد رایه چول پیل کړی دي. ولس جرګې په 1990 لمریز کال کې له 50% څخه د کمی پراختیا بودیجې د لګولو په سبب د پوهنې، مخدره موادو سره د مبارزې، اوبو، برېښنا، اقتصاد، سوداګري او صنایعو، قانونو او اطلاعاتو فرهنګ وزیران استیزا کړل. له دې وزیران څخه څلور یې دوه ورځې وړاندې او درې نورې نن د ولسي جرګې غونډې ته استیزا سول. تمې کړ چې نن د ورځې تر پای معلومه شي چې د ولسي جرګې غړو د وو وزیرانو له ډلې څخه څو تنو ته د باور او څو تنو ته د عدم اعتماد رای ورکوي. او روسي خبرم ده چې د امیر روغتیا وزارت له کابل شهر څخه د پلاستیکي کڅوړو درټولولو په هدف نن درې ورځنی کمپاین پیل کړ. د امیر روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل نن وی خبري غونډه ته ویل چې له دې کمپاین څخه هدف د پلاستیکي کڅوړو نه کارول او پر ځای د ټوکریزو کڅوړو دودول دي. دی ویل چې دا کمپاین لمړی له کابل شهر څخه پیل او په تدریجي ډول به نور ولایتونو ته هم وغځیږي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي د پلاستیکي کڅوړو کارول د ځینو ناروغیو لامل او په ښارونو کې د هوا د ککړتیا سبب کیږي. دا تر دې دمه کورونی خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه له اجمل ان څخه.
اسرائیل د غزې په تړنګ کې پر یو شمېر هدفونو بریدونه کړي. دا د 2012 میلادي کال په نومبر کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ لوربند راوروسته لومړی ځل دی چې اسرائیل پر غزه بریدونه کوي. پر غزې واکمنې د حماس اسلام پال ډلې د سه شنبې په ورځ وویل چې اسرائیلي الوتکو د غزې په شمال کې بریدونه کړي خو مرګ شوبلې نه دا اړولې. د اسرائیلو پوځ وروسته دا رپورټونه تایید کړل او ویل چې په دې هوایي بریدونو کې د غزې په شمال کې دوه تروریستي سیمې پناخه کړې وې. د سه شنبې په وختي اسرائیل ویلي و چې له فلسطیني خاورې څخه پرې درې توغندي توغول شوي، هیچا د دې راکټونو د توغولو مسولیت نه دی اخیستی او له کبله یې د مرګ ژوبلې رپورټ هم نه دی ورکړل شوی. جنوبی کوریا وایي د خپلو هغه اتباعو د خوندیتوب د ډاډمنولو لپاره د ممکنه پوځي عملیاتو په ګډون ټول انتخابونو باندې غور کوي چې دا مهال په شمالي کوریا کې په شریک کاریدونکي صنعتي پارک کې بند پاتې دي. د جنوبی کوریا د دفاع وزیر کیم کوان جین وای وروسته لاغې شمالی کوریا د کایسانګ صنعتي تاسیساتو ته د جنوبی کوریا د کارګرانو ورتګ باندې بندیز ولګوه. دوی ټول احتمالي پلانونه چمتو کړي. په جنوبی کوریا کې چارواکي وایي په شمالي کوریا کې د جنوبی کوریا کارګران د کایسانګ شریک صنعتي پارک ته چې په شمالي کوریا کې پروت دی له ورتلو منه شوي. د جنوبی کوریا د یووالي په نوم د وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ وویل د کایسانګ له صنعتي تاسیساتو څخه کارګرانو ته اجازه ورکول کیږي چې جنوبی کوریا ته ستانه شي، خو یې چاته اجازه نه ورکول کیږي چې دې تاسیساتو ته ورشي. د یووالي په نوم د جنوبی کوریا د وزارت ویان کیم هیو سیوګ د چهارشنبې په ورځ وویل
پوکانن اونل اچن
د وای نن سهار شمالي کوریا موږ ته معلومات راکړل چې دوی د کایسانګ شرکت صنعتي پارک ته د شریک صنعتي پارک ته د جنوبی کوریا د کارګرانو ورتګ بند کړي، خو دوی ته به اجازه ورکړي چې له شمالي کوریا ووزي. زموږ حکومت په نننی وضعیت چې د کایسانګ صنعتي پارک ته تګ راتګ نورمال نه دی اندېښنه لري. د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق د دې هیواد پارلمان ړنګ کړی دی. په یو تلویزیونی وینا کې نجیب وویل چې په دوو میاشتو کې به نوي انتخابات وشي او د دې هیواد پاچا د پریکړه تایید کړي. دا صدر اعظم نجیب د ملي جبهې په نوم د واکمن ائتلاف وخت د اپریل پر دیرشمه پای ته رسیږي. تمه ده چې د ماليزیا ملي جبهه او د درې ګوندونو یو بل ائتلاف چې د اپوزیسیون یو مشر انور ابراهیمی مشري کوي به په راتلونکو انتخاباتو کې د یو بل پر ضد نږدې انتخاباتي مبارزه وکړي. د سربیا او کوسوو ترمنز د روابطو د ادیکول لپاره د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب خبرې اترې پرته لدی چې کوم توافق ته ورسیږي پای ته رسیدلې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کارتین آشتن د چهارشنبه په ورځ د دواړو خواوو ترمنز د خبرو اترو له 2 ساعته پړاو وروسته د سربیا او کوسوو ترمنز اختلافات واړه خو ژور وبلل. نوموړي وویل د دواړو هیوادونو صدر اعظم خپلو هیوادونو ته د سلام مشورو لپاره ستنېږي. د کوسوو صدر اعظم هاشم تاچی د دې خبرو اترو په اړه وویل د ویل بعد مرغه د سربیا لوري کې تر اوسه هم 2 زړتوب او رکود شته چې به بنسټه دی. هغوی د اضافي وخت او خپل هیواد له ادارې سره د نورو سلام مشورو غوښتنه کړې ده. کوزوو چې یو مهال د سربیا یو برخه ګڼل کېده په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه، خو تر اوسه د سربیا لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوې. او د سموا هیواد هوایي چلند شرکت اعلان کړی چې دوی نور د الوتکو ټیکټونه د څوکیو په حساب نه بلکې د مسافرو او سپرلیو د وزن په اساس پلوري او پر کیلوګرام وزن له 3.9 سنتو نیولې تر 1.6 سنتو پورې بیا ټاکلې. د سموا د هوایي چلند د شرکت رئیس کریس لانګټن د سې شنبه په ورځ وویل چې د وزن په حساب د ټیکټونو پلورل د ټیکټونو د بیې تر ټولو عادلانه لاره ده.
The way the corona
ila par de chari de lagxtuno muhasiba sada shwe da deri gati lari mukawal shutul ha gashan che awi lazan sara ulal gwali warta intiqal kulo da samuk kar nur ham muasara kai da samo hawai shirkat da tir kal da november la mesh raisi pakhpulo dakhili al watano ki da sparlo da wazan kawlo da chara amali kadi aw panadi wala to gade de chari karawana da january pa mesh ki da america da transport wazarat la khwata swip shotar de makham da samo da hawai shirkat sparlo de la para che al wataki ری وړی وی تلل کې دي. د آرام سمندر په ټاپوګانو کې د خلک په نړۍ کې ډیر وزن لري چې د سمووا ټاپو د نړۍ په سطح څلورم هیواد دی. دا خبرونه
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې اوري چې په فرا ولایت کې جګړه روانه ده چې پتریس کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی شوې ده. د افغانستان په ولسی جرګې کې نن سو استیزا شو وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد د رای ورکولو لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د ماینونو او د جګړو د نورو پیښو قربانیان مې چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او چارواکو له نظره غورځولې دي.
نو د دکان څلرو بو د جلرو چې دکان واچو نو بلکم د سیو کارستا د کور زم سوالی زیاده پاره کیناست.
او قطر ته د افغان ولسمشر سفر د ازادي رادیو د دیونې د بحث موضوع ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، په فراه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو حمله کوونکو ترمنځ لا هم وسلواله نښته روانه ده. د فراه د والي ویاند عبدالرحمن ژوندی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو نن سهار د فراه د محکمې پر ریاست حمله وکړه. دغه په وینا تر اوسه دوه وسلوال وژل شوي او دوه یا نور لا هم مقاومت کوي. نوموړی زیاتوي چې حمله کوونکو د ملي یونیفورم اغوستی وو او د دغه یونیفورم نه په استفادې سره لومړی د محکمې د ریاست په دروازې کې موټر بم چاودنه وکړه، وروسته بیا په سیمه کې د ډزو آوازونه واورېدل شول. په دې اړه تر څو یو ساعت مخکې کې د قربانیانو شمیر 50 تنه خودل شوی وو. دا اوس د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت را سره دی او د دغه نښتې په اړه به تازه معلومات راته واوري. فطرت، دا اوس وایي چې جګړه په سهال کې ده، خلاصه ده که اوس هم ډزې کېږي روانه ده جګړه؟
لمړی بیا هم سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وویل، جګړه تر اوسه روانه ده. خو امنیتي ځواکونه وایي چې مخکې 15 تنه امریکاونکي وژلي او اوس یو بل هم وژلی، فقط 3 تن پاتې دي او مقامات کوي. یعنې اوس هم څه نه څه ډزې کېږي او یوازې د ځینو وړوکو چاودنو ځوابونه هم په سیمه کې اویلیبل کېږي. ټول ښار خاموشي نیولی، فقط دولې ټرافیک کېږي هم لکه شپې باندې څه اویلیبل کېږي.
متاسفانه په ټلیفون کې کوم ستونزه پیدا شوه. د ازادي راډیو خبریال غوښتل چې د فراه په ولایت کې د روانې جګړې په اړه د تازه د قربانیانو په اړه تازه معلومات راکړي. هڅه کوو چې ممکنه وه بیا یې په ټلیفون کې را پیدا کړو او په دې اړه باندې تاسو ته معلومات وړاندې کړو. خو د لږ شیبه مخکې معلوماتو له مخې تر اوسه ویل کېږي چې شاوخوا 50 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان په ولسی جرګې کې نن هم څو تنه استیزه شو وزیرانو ته د اعتماد او عدم اعتماد رای ورکولو لړۍ روانه ده. د کابینې د 11 وزیرانو د استیزه په دوام البته د کار روان دی. دا چې نن کم وزیران استیزه شوي دي او دا تر اوسه پورې څومره کسانو د اعتماد یا عدم اعتماد رای اخیستی دي، دا اوس د لړۍ روانه ده. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند چې په دې اړه باندې تازه معلومات راغونډ کړي دي او دغه موضوع له نږدې راتبه معلومات را کی مهرباني وکئ سینسې باورې اواز. بلې
سیجرګې، بلې د ولسی جرګې د پخوانی پریکړې لمخې د کابینې یو لزغړی باید په دې دلیل چې په 1390 کال کې کافی بودیجه نه دلګولې باید استیزه شي. جرګې د وزیران په درې کټګوري ویشلې وو. سلور وزیران د تیرې چهارشنبه په ورځ او درې نن استیزه کړل. د استیزا په دې دوه ورځو کې لو وزیرانو د بودیجې د نه لګولو علتونه وپوښتل شول. هر وزیر خپل دلایل او اسناد او ثبوتونه وړاندې کړل او د وکیلانو پوښتنو ته هم ځوابونه وویل. دغه وواړو وزیرانو ته د رای ورکولو صندوقونه نن کې خودل شول. دا جریان روان دی. وکیلان د لیست لمخې صندوقونو ته ورځي او خپل رای پکې اچوي. دا پروسه ممکن شاوخوا یو ساعت یا څه د پاسه یو ساعت ونیسي او بیا به معلومه شي چې کوم وزیر 50 جمع یو رای ګټي او په خپل ځای پاتې کیږي او کوم یو دا رای نشي پوره کولای.
نن په ځانګړې توګه کوم وزیران دي نن؟
بله فریده جان، د استیزا په اول ورځ د اقتصاد، سوداګرۍ، قانون او اطلاعات او کلتور وزیران شامل وو. او نن د اوبو، برېښنا، پوهنې او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیران شامل دي.
خاسته
او وروسته خبره به دا درته وکم چې نن د ولسی جرګې نصاب 202 او 50 جمع یو سلور رای کیږي. نو یو سات وروسته به معلومه شي چې کوم یو وزیر یو سلو سلو رای ګټلې شي او په خپل ځای پاتې کیږي.
خانه تاسو به د یو ساعت مکمل بیا هم دغه موضوع له نږدې څېړئ، تر هغې په آرامه سره په دې اړه معلومات راټول کړئ. حتماً به ساعت وروسته خان محمد سین په بل پروګرام کې راته معلومات راکړي چې کومو وزیرانو نن د ولسي جرګې په غونډه کې چې البته دوی استیزه شوي وو د اعتماد یا عدم اعتماد رای واغستې. زما خیال البته زموږ همکاران هڅه کوي چې په فرا کې د ازادي راډیو د خبریال سره اړیکه ټینګ کړي او د فرا د روانې جګړې په اړه باندې تازه معلومات وکول شو تاسو ته وړاندې کو. متاسف یم په ټلیفون کې کوم ستونزه ده، بیا هم موږ کوشش کوو چې د خبرونې په لړ کې د فرا د روانې جګړې په اړه درته معلومات خبر کړو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وري.
د افغانستان د څلورو جنوب ختیځو ولایتي شوراګانو غړي خپل ولایتونو ته د مرکزی حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي. دوی نن له سیمه ییزو ارګانونو سره د همغږۍ د رامنځته کېدو په هدف جوړ شوې غونډې کې په حکومت انتقاد وکړ چې د دوی د ستونزو د حل په برخه کې لازم مرسته نه ده کړې. په دې غونډې کې د پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی د ولایتي شوراګانو رئیسانو ویل چې په دې ولایتونو کې د موجودو ستونزو د حل لپاره باید د دوی او مرکزی حکومت ترمنځ هماهنګي رامنځته شي. په عین حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د دې ولایتونو د ستونزو د حل لپاره به جدي کار وکړي. جمیله ظریف او په دې اړه نور معلومات.
امنیتي او روغتیایي ستونزې، د پراختیايي پروژو نه عملي کول او د مسلکي ښوونکو کموالی هغه څه دي چې د غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتي شوراګانې ګوته ورته نیسي. د دې ولایتونو د ولایتي شوراګانو رئیسان د چهارشنبه په ورځ په کابل کې راټول شوي وو څو د خپلو ولایتونو د ستونزو د حل لپاره د سیمه ییزو ارګانونو له خپلواکې ادارې سره خبرې وکړي. د خوست ولایتي شورا غړی داود شاه مکینزوی او د پکتیا د ولایتي شورا غړی زرغونې همت ازادي راډیو سره په مرکه کې د ولایتونو او مرکزی حکومت ترمنځ په همغږي ټینګار وکړ او ویل چې باید له دوی سره کړي ژمنې عملی شي.
محلي اداراتو کې ستونزې لري، د سیمه ییزو ارګانونو او محلي حکومتونو په غیږ پاتې راغلي دي او دولت څخه غوښتنې ته ځواب نشي ورکولای. په خوست کې لاله الحمد د امنیت په لحاظ باندې اوس خوست کې ډېر خلک، مګر هلته هغه چې مرکزی حکومت زموږ سره وعده کوي د بیا رغونې په کارونو کې هغه کې هیڅ نوه همکاري نه شوه.
د پکتیا ولایت نه زموږ خزینه مسلکي استادان شتون ډېر کم ده. د بیا رغونې پروګرامونو کې ستونزې هم لرو، همدارنګه د برق په برخه کې نننې غونډه چې زه د خپل دې سهار زیبي کوم دا مثبت بدلون د دې ولایتي شوراګانو په برخه کې. خو کچيري دغه نظرونه چې وړاندې کیږي دلته ګروپی کارونه چې کیږي هغه ستونزې چې دوري کې کچيري دغه ستونزې ته عملی جن باور کړی شي او عملا سیمه ایز ارګانونو اداره په دې باندې کار وکړي، واقعا د ولایتي شوراګانو ستونزې ته دوی غوږ ونیسي او عملی کړي.
دغه غونډه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یو ان ډی پی یا پراختیايي ادارې په مرسته جوړه شوې وه. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو د انسجام رئیس وایي چې د ولایتي شوراګانو له غړیو سره به په ولایتونو کې د هغوی د ستونزو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. سید احمد خاموش ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې ټولې هغه ستونزې به اړوند حکومتي چارواکو ته ورسوي چې د دې ولایتي شوراګانو له خوا له دوی سره مطرح شوې دي.
دوی د خلکو مشکلات راټول کړي او وی سی ډي او که دغه امکانات د محل په کچه د حل لپاره لارې چارې وي خو لاخه کنه یې نو دوی د یو تصویب په توګه چې هغه بیا قانوني بڼه پیدا کړي هغه مشکلات مونږ ته راولېږي. مونږ دلته د یو انسجام کوونکو ادارې په توګه هغه موارد او هغه ملي نهادونو سره چې ریاست جمهوریت دی او پارلمان دی د دې ستونزو موږ همغږي کوو او انسجام کوو چې دوی خپل مخامخ د خپل نمایندګانو سره او د ملت استازو سره په تدملي په کچه دوی وسیړي.
خاموش د ولایتي شوراګانو لغړیو نه وغوښتل چې په خپل ولایتونو کې د خلکو او حکومت ترمنځ د یو ارتباطي پل په توګه په ډیره فعاله توګه کار وکړي. د غزنی، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتي شوراګانو سربیره په نورو ولایتونو کې هم سیمه ییز چارواکي له ورته ستونزو څخه شکایت کوي. دوی وایي چې له ژمنو سره سره یې مرکزی حکومت د هوارولو لپاره لازمې هڅې نه دي کړي.
لکه څنګه چې د خبرونې پترس کې مو اوریدل، په فراه ولایت کې جګړه روانه ده چې پترس کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړل شوی دی. د مخه د ازادي راډیو خبریال په دې اکله باندې خبرې کولې چې لا هم ډزې شته او خلک ډیر خار ته نه راوځي. په همدې خبرو کې غوښتلې د تلفاتو په باره کې معلومات راکړي چې ټلیفون لیکه بند شو او دا دی اوسې خوشبختانه بیا لرو. احمد شاه فطرت خراغلی، په د فراه د پیښې په اړه باندې تازه معلومات څه دي؟
بیا هم سلام علیکم. لکه څنګه چې مخکې وویل، مخکې تل د ارتکیانو شمېر پنځه تنه وه، خصوصي مخکې چې ما د عامې روغتیا د ریاست چارواکو سره خبرې وکړې، په دې کې دوی وایي چې پنځه شپېته تنه ټپیان چې ډېره برخه یې ملکي کسان دي، د فراه روغتون څخه راغلي دي. او مخکې ما هم ویلي وو اته تنه وژل شوي دي، یعنې ټوله تقریبا درې اویا تنه ته مرګ ژوبله اوسې ملکی کسان ته. په دې خاطر ډېر مجبوب لاروس دي چې ځینې سرچینو ترې موږ خبرې کوي، یو خو استاد ډېر دلان چاردونه ته یو او ځینې خلک بازار ته هم ګڼېدون ډېر او بل
احمد شاه فطرت
شاهدانو هم ویلي چې دا
دغه یو خبره متانه پښتنه کوله چې په دغه وژل شو کسانو کې هغه کسان چې حمله یې کړی دا هم پکې شامل دي کنه؟ د هغه وژل شوی هغه حمله کوونکی شپږم له کوونکي اته تنه ملکیان وژل شوي او تر پنځه شپېتو تنو پورې روغتیایي کارکوونکي وایي چې دوی ته زخمیان رسېدلي. اوس هم روانه ده جګړه په هماغه زور کې یو څه کمی راغلی دی ملکه د مخه چې ته وویل.
بله جګړې کې یو څه پسې داسې کمی راغلی، کله ډزې ډېرې شي، کله لږ شي، چې د فیوري کې بیا ډزې پیدا شي، یعنې په مسلسل ډول نه دي مقصدي ډزې شته. دی هم په هغه ځای کې هم چې چارواکي وایي چې دوی یو خاص کتام غوښتی دی چې د ایراد خبره شي چې ته دغه ځانګړي عملیات ترسره کړي. دوی وایي چې ته خو ځانګړي عملیات ترسره نه شي، خلک هم اټنه لري چې بازار کې راځي.
کور دې ودان، خدای دې سلامت لره. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت و چې د فراه د جګړې په اړه تازه معلومات راکړل.
د اونۍ باس د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې
د ازادي راډیو د دې اونۍ په بحث کې قطر ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه باندې اوري چې البته د خبرونې په دوهمې نیمایي کې پیل کیږي. تر هغې د مخه براشم پاتې راپورونه ته. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې ادارې مسؤلان وایي چې اوس هم هر کال په دې هیواد کې کابو 1500 کسان د ماینونو قرباني کیږي. بلخوا ملګری ملتونه په یوې سروې کې وایي چې د 2012 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 1500 ولسي خلک وژل شوي او شاوخوا 2000 نور ژوبل شوي چې ډېرو ته یې د ماینونو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د ماین پاکۍ موسسې ویلي دي چې په دې هیواد کې اوسني خښي دغه ماینونه چې خښ شوي دي تر پخوا ډېر خطرناک دي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه یو مفصل راپور لري.
په افغانستان کې د مین پاکۍ ځینې موسسې وایي چې په دې هیواد کې اوس هم په 1500 کیلومتر مربع سیمه کې ماینونه ښخ دي. له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو شاوخوا 20 کاله کېږي، خو د دغو ځواکونو او د دوی د پلویانو لخوا شخصي ماینونه اوس هم لسګونه افغانان وژني او یا یې معلولوي. د مین پاکۍ د ادارو د معلوماتو له مخې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې په دې هیواد کې دغو موسسو 2000 کیلومتر مربع سیمه له ماینونو پاکه کړې او د پاتې سیمو د پاکولو لپاره لسو نور کلونو ته مرتیا ده. په افغانستان کې د مین پاکۍ موسسو د اجرایه کمیټې او د ای ټی سي د موسسې رئیس کفایت الله ابلاغ وایي چې اوس مهال هم هر ورځ په دې هیواد کې یو یا دوه کسان د ماینونو قرباني کیږي.
اوس د ورځې یو یا به ډیر کم دوه واقع وشي. دوم مشکل چې په اول سر کې وو، په دغه واقعاتو کې 80% قربانیان ماشومان وو. تقریبا 2000 کیلومتر مربع ساحات د افغانستان د ماین پاک شوی دی. تقریبا 550 کیلومتر مربع پاتې دی چې مونږ پلان لرو پاینده لاس کولو کې ان شاء الله که دونر مونږ ته پیسې راکړي مونږ کولای شو دا پاک کړو.
ښاغلی ابلاغ وایي چې په روسیا، ایټالیا، انګلستان، ایران او پاکستان کې جوړ شوي در 15 ډوله ماینونه په افغانستان کې کارول شوي. د یوناما د یو راپور پر اساس هغه مهال چې پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان کې ماته وخوړه، تر وتلو وروسته یې د افغانستان د نفوذ برابر ماینونه او ناچاودېدونکي توکي تر شا پرېښول. د ماین پاکۍ د ای ټي سي موسسې مشر ښاغلی ابلاغ وایي په تیرو څه باندې دوو لسیزو کې له ماینونو سره مبارزه اسانه نه وه او 304 اویا تنه ماین پاکان هم وژل شوي او یا معلول شوي دي. آی سی آر سی یا د سره صلیب نړیواله اداره چې د جګړې له قربانیانو سره مرسته کوي، دوی هغو کسانو ته مصنوعي لاسونه او پښې جوړوي چې د ماینونو په چاودنو کې ځینې پرې شوي دي. په افغانستان کې د دې کمیټې ویان عبدالحسیب رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په خوا په دې هیواد کې د دوی اوو ارتوپیدي مرکزونو ته هر کال زر تنه د ماینونو معلولان وړل کېدل چې اوس په کال کې 1500 کسان ورځي او دوی ورته پلاستیکي پښې جوړوي.
تقریبا په یو کال کې 8000 نوي ناروغان هر کسان چې معلول وي ثبتو مونږ. د هغوی نه تقریبا زر کسان هغه کسان دي چې یا پخې له لاسه ورکړي وي او یا هم لاس له لاسه ورکړي وي. د دې نه تقریبا 1500 کسان د ماین قربانیان دي. اخوا مونږ تر زر نه زیات کسان د ماین قربانیان رجستر کوله، نو اوس دا رقم لږ شوی دی.
د افغان پوځ 28 کلن ځوان بریدمل زرین خیل چې د مور او پلار یو زوی دی، غوښتل یې چې په هلمند کې د خپلې دندې پر وخت پر لاره دوه شخصي ماینونه شنډ کړي. خدای خبر نه و چې دریم ماین باید د غبرګې پښې پرې کوي او نور به د افغان پوځ په لیکو کې نه څرګندېږي. د پدې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مور او پلار یو زوی وم، ما وی چلاله نه پګه پیدا کو او لاړه ما اردو ته غزم باندې لاړو. بس دوه ماینونه مرو بسل او دیشا ته چوا وختو او بل مین را پس خلاصه 15 ورځې بعد ځان باندې پوه شو چې زما یو بشو ما او ماته پچکارای کول ز په ځان نه پویدم چې ته مایو به ما پخېشته یا نشته پوه شي. ز به هر ټیم خوشحال خوشالم.
یو بل تن بلال دی چې د افغان پوز په لیکو کې څلور کاله هیواد ته خدمت کړي. نو وړي وای د افغانستان د ملي امنیت د ساتلو په نیت په عملیاتو له خپلې ډلګۍ سره وتلی و چې د شخصي مین شکار سو. د مین چاودنې د 25 کلن بلال د وړې پښې پرې کړې او یو لاس یې هم ورمات کړ. دی اوس د خپل ملګرو په پوځي پریډ کې ګډون نشي کولای او د سره صلیب له خوا ورکړل شوی پلاستیکي پښو ته اړ دی.
مین چې ولم هغه نه پښ چې کوم نه نه زه یو سره 15 ورځې پس به په وښ کې را دم چې پوه شم مخ په مینه وي خپل به سره تغیرات راغلي دی. ورته خپل د لاس اور کړل لاس مې چې کوم نه هغه شان شنو ژوندۍ مخته ژوندۍ چې کوم روان لږه دا غم دا شان.
د راپورونو او احصائیو له مخې په افغانستان کې سلګونه زره داس کسان شته چې د ماینونو او چاودیدونکو موادو په چاودنو کې معلول شوي دي. د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د ولسي وژنو په اړه په یو سروې کې ویل شوي چې د 2012 کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د ملکي تلفاتو شمیر 1515 تنه وه او تر 2000 ډیر نور ټپیان شوي وو چې ډیری د سړک د غاړې د بمې چاودنو قربانیان دي. د سره صلیب نړیواله اداره د تیر په څیر بیا هم په افغانستان کې د جګړې پر بیلابیلو خواو کبی چې د ولسی خلګو ژوند ته ځان ونه رسوي. د راپورونو لمخې په افغانستان کې د یو مین پښندولو لسل ډالرو څخه ډیر لګښت کیږي چې د مین له جوړولو سره به تقریبا برابر ده. د او تاواده ترن لمخې به تر 2013 میلادي کال پورې افغانستان د مینونو او ناچاودیدونکو توګه څخه پاک شوی وای. خو د مین پاکي ادارې وای دا کار لس کال نور وخت هم غواړي. په افغانستان کې هم د اوس ور لزر کسان د مین پاکي په کار بوختي او د هیواد له هم د نړۍ په هوغو 15 هیوادونو کې شامل دي چې د نونو او چاودیدونکو توکو له درکه ډیر خطرناک ګڼل کیږي. راپور نو وایي چې اوس مهال په افغانستان کې جنگی ډلې تر ډیره د خپل حملو لپاره له ماینونو کار اخلي او د ماین پاکي ادارې وایي چې دغه ماینونه د پخوانی په پرتله ډیر خطرناک دي.
د افغانستان په افغانستان کې ډیر شمیر کسان نه یوازې دا چې د ماینونو له امله ټپیان شوي دي او بیا وروسته مایوب دي او مشکلات لري، د نورو پیښو جنگي پیښو له امله هم دوی ته زیانونه رسیدلي دي. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې په دې اړه د کونړ د معلولینو په اړه باندې راپور لرو. د معلولینو د زړه خواله به واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
په کمپیوټر کې تاسو د پیغامونو صفحه زما مخې ته ده چې ګورم ډیرو زیاتو تاسو پوښتنه کړې ده د افغانستان د کرکټ د ټیم د روانو لوبو په اړه باندې. نو له تاسو د نومونو له اخیستو به صرف نظر وکم او دغه معلومات به تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان او نیپال د کرکټ د ملي لوبو ترمنځ آسیا د شل اوورینو د دوهمې کچې د ټیمونو پایلوبه په نیپال کې روانه ده. کوربه ټیم په شل اوورونو کې 115 منډې وکړې او اوس د افغانستان لوبغاړو بیټینګ روان دي. د بالینګ په برخه کې د افغانستان لوري ګلبودین نائب دوه نیپالی لوبغاړي وسوزول خو د منډولو په لوه د پام وړ بالینګ شاپور زدران وکړ چې په ټاکلو سلورو ورونو کې یوازې 15 منډې مخالف لوري ته ورکړي او د نیپال یو لوبغاړی هم وسوزاو. دې هدف ته د افغانستان د لوبغاړو رسیدل په دې شرط اسانه دي چې د پیل لوبغاړي ښه وزلیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر ځل هم دا جام ګټلې وو او اتلې دي. یو شمیر اوریدونکو اسی میسونه را لیږلې دي او دوی د افغانستان د کرکټ د ټیم د بیلابیلو لوبغاړو نمونه اخیستي دي او د دوی ستاینه یې کړې ده. همداشانې له کونړ څخه عظیم خان اسی میس را لیږلې دي او وایي چې دلته اداري فساد ډیر زیات دی. په د لوګر په ولایت څخه اس ام اس را لیږل شوی متاسفانه خپل نوم نه دی لیکلی. وایي چې موږ د محلي پولیسو له چلن څخه ډیر زیات په تنګ یو. سید رحیم د هم د لوګر د ولایت د سجادو د سجاوند کلی بندیان وایي. البته محمد رحیم د لوګره سم اس را لیږلی وایي چې د سجاوند کلی بندیان سخت شکنجه کیږي. نور سمسونه هم لرو چې حتمی په راتلونکو خبرونه کې درته اورو. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو د قانون په سر د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ترمنځ دشته اختلافاتو د منځوړلو لپاره باید د دواړو جرګو ترمنځ یو ګډ کمیسیون رامنځته شي. په دې اړه لګروسته مفصل راپور لرو. نور راپورونه هم شته. د دې اونۍ بحث به هم واوري. ساعت ګورم د 2:30 شوي. اجمل ان استډیو ته راغلی او د نن ورځې د مهمو پیښو لنډیز راوړي.
په فراه ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو حمله کوونکو ترمنځ نښته لا هم روانه ده. د فراه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایخ ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه ته تنې مړي چې پولیس او ملکیان او یو څارنوال پکې شامل دي له دې پیښې وروړل شوي او په لسګونو کسان نور ټپیان دي. پولیس جرګې ته د کابینې د وو وزیرانو له استعزا وروسته د دې جرګې غړو هغوی ته د باور یا عدم اعتماد رایه اچول پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په امریکا کې له څلور میاشتنۍ درملنې وروسته نن هیواد ته ستون شو. د ملي امنیت ریاست د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې اسدالله خالد به خپلې دندې ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. اسرائیل د غزې په تړانګه کې پر یو شمېر هدفونو بریدونه کړي. دا د 2012 میلادي کال په نومبر کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ لو اوربند راوروسته لومړی ځل دی چې اسرائیل پر غزه بریدونه کوي. جنوبی کوریا وایي د خپلو اغاتباو د خوندیتوب د ډاډمنولو لپاره د ممکنه پوځي عملیاتو په ګډون په ټولو انتخابونو غور کوي چې د محل په شمالي کوریا کې په شریک کاریدونکو کې صنعتي پارک کې بند پاتې دي. او د ماليزیا صدر اعظم نجيب رزاق د هیواد پارلمان ړنګ کړی. په یو تلویزیونی وینا کې نوموړي وویل چې په دوه میاشتو کې به نوي انتخابات وشي او د دې هیواد پاچا د پریکړه تایید کړي ده.
د روانې خبرونې د دوهمې نمایې ډیره برخه د ازادي رادیو د دیونی بحث زنګړې شوې ده چې پکې قطر ته د افغان ولسمشر د سفر موضوع پکې سیړل شوې ده. خو تر هغه د مخه پاتې راپورونه ده. افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو د قانون پر سر د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ترمنځ د شته اختلافاتو د منځوړلو لپاره په کار دی د دواړو جرګو ترمنځ یو ګډ کمیسیون رامنځته شي. دغه بنسټ چارواکو پرون په وی خبري غونډې کې ویل چې ملي راته په کار دی دغه کمیسیون جوړولو ته د خپل کار په لومړیتوب کې ځای ورکړي. بل خو د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې تمه ده د اختلافاتو د منځوړلو لپاره نن د دواړو جرګو ګډ کمیسیون جوړ شي. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور برابر کړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ له ملي شورا غواړي چې ژر تر ژره د اختلافات پرېږدي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو قانون تصویب کړي. دغه بنسټ مسؤلینو د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه اختلافونو د لمنځه وړلو لپاره باید د دواړو جرګو ترمنځ یو ګډ کمیسیون رامنځته شي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو د قانون په تصویب کې ځنډ د انتخاباتو د کمیسیون کار لستون سره مخامخ کوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس جانداد سپینغر په دې اړه وایي
دی قانون از بودی مسلکی مخصوصا به پروسی
دی وایي دا قانون له مسلکی پلوه په خاصه توګه د انتخاباتو د راتلونکو پروسی لپاره تر ټولو مهم ګام دی. کچېرې دا قانون په اړینو اصلاحاتو سره لکه څنګه چې سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو خپل وړاندیزونه مطرح کړل په ولسی جرګې کې تصویب شول، کچېرې پاس شي ډیره مرسته به وکړي چې په راتلونکو کې د ښو انتخاباتو شاهد اوسو، ځکه چې دا قانون د پروسی د مخته وړلو لپاره د دواړو کمیسیونونو د بې پلوۍ او د مسلکي وړتیا تضمین کوونکی دی. په داسې حال کې چې موږ دا قانون ولرو او دواړه کمیسیونونه د همدغه قانون په اساس جوړ شي، تر ډیره حده به ډاډمن و اوسو چې پروسه هم په بې پلوۍ مخته ځي. وروسته له هغې چې مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو په کمیسیون کې د بهرنیو استازو د حضور په باب خپل مخالفت وښود، افغان حکومت هم د دغه کمیسیون صلاحیت سترې محکمې ته وسپاره. خو
په کونړ کې معلولین شکایت کوي چې تنخواګانې کمې دي او له تیر یو نیم کال څخه ورته تنخواه هم نه ده ورکړی شوې. خوړوند چارواکي بیا وایي چې د دوی معاشونه راغلي دي او په نږدې راتلونکو کې به یې ورته وبیشي. روح الله انوري او په دې اړه نور معلومات.
عبدالجلال چې لوړ دنګ سړی دی او د مانوګي ولسوالۍ د شوړیک درې اوسیدونکی دی، د معلولینو اتحادی مخې ته د لرګي په یو چوکۍ ناست او په دې هڅه کې دی چې خپل مصنوعي پخه ولګوي او د خپل کور په لور روان شي. جلال وای پخې د ولسمشر کرزی په لومړی ټاکنو کې هغه مهال لاسه ورکړه چې دوی د رای ورکولو مرکزونو ته روانو او د دولت وسلوال مخالفینو پرې د راکټ ډز وکړ.
د کرزی صاحب اول ووټ کې پراکټ لګیدل هم په مخه ولیدل.
هغه وای په ټاکل شوی تنخواه هیڅ نه کیږي او بل دا چې تنخواه ورته په وخت هم نه ورکول کیږي.
تنخواه دا یو نیم کال قابو کیږي چې نه راغلی.
او مخکې درکوله
راکوله اوس هم راکوي خو نه راغلی. اوس مې ته
پوښتنه کوي تنخواه چې تاسو ته د مایبین ته کوم ټاکل شوی په دې باندې تاسو کار کیږي چې
نه کیږي؟ صاحب هیڅ هم نه کیږي. نو د دکان څلرو بودی جلرو چې دکان واچو نو بل کم د سیو کار شته. د کور زم سوالی زیاده پاګه کې ناست.
قاری میرزمان چې له دواړو سترګو د کتلو ځواک تللې وای چارواکي وکیلان لوړې تنخواګان یې اخلي، خو معلولینو ته اله یو نیم زر افغانۍ ورکول کیږي.
تماشونه چې کوم ورکول کیږي دا ډیر زیات کم دي. یو نیم زر افغانۍ چې د میاشتې دی ته منل شوې دي. یو نیم زر افغانۍ خو د ورځې مصرف دی، دی ته د میاشت ورکول کیږي. زمونږ چارواکي او دولت په سطح باندې دولتي مشران دې باندې ولې غور نه کوي؟ زمونږ معلولین چې کوم دي او وکیل صاحبان یا نور مشران یو شان انسانان دي، خو دا چې د هغې فرطله باندې خیر دی مصارف به کمې د هغې به زیاتې. نو اقلا چې یو معلول ته خو د میاشتې 15,000-16,000 افغانۍ ورکول شي دی مشکل خو په اندازه حل شي کنه.
هغه وایي کومه تنخواه چې ورته ټاکل شوې هغه هم په خپل وخت نه کول کیږي چې له عمله یې معلولین لستونزو سره مخامخ دي. په کونړ کې د شهیدانو معلولینو او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاولا نوري ازادي راډیو ته ویل چې د معلولینو د معاشونو د کموالي ستونزه د هیواد په کچه ده او د معاشونو زیاتوالی د ولسمشر او پارلمان کار دی. هغه وایي ورسره نږدې 3,000 معلولین ثبت شوي او دوی ورته معاشونه ورکوي، خو یو کال کیږي چې د یو شمېر ستونزو لامله معلولینو ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي.
تقریبا 2,300 معلولین وزارت نه رسمیت لري او ثبت شوي دي، هغه ته مونږ کتابچه ورکړې دي. د دوی د تنخواه مسله تر اوسه پورې مونږ ته اوس تخصیص راغلی دی. مونږ عدالته د زی ستونزه لرو چې دغه تعمیر امنیتي مشکلات د ولایت مقام او د نور ریاستونو په پریکړې سره سم مونږ دغه ځای نه وځو، بل مناسب ځای چې پیدا شي سمدستي مونږ دوی ته د کال حقوق توزیع کوو. شروع
له تیرو 15 کالو څخه په هیواد کې جګړه روانه ده او هر ورځ پکې یو شمیر کسان وژل کیږي، کورنۍ بې سرپرسته پاتې کیږي او په زیات تعداد کې معلول کیږي چې د ورپېښو ستونزو په سبب د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډېر شر له آزادي رادیو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ څپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. د روانه خبرونه ورسته برخه ته راورسیدو د ازادي رادیو د دیونی بحث ووري قربانی د حمیده عثمان.
دونی خبري
د روان یونی د تیر شنبه پورا جمهور رئیس کرزی په دوه ورځنی سفر د قطر پلازمین دوحې ته ولاړ. تمه کېده چې ولسمشر به په دې سفر کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر پرانیستلو او له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر له مشرانو سره خبرې وکړي، خو تر دغه سفر وروسته دا راسته مې په اوبو لاهو شوې، ځکه چې سفر بله بڼه واخیسته او د افغانستان جمهوري ریاست اعلان وکړ چې سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په هدف ترسره شو. د ولسمشر د ویان مرستیال فائق وایدی ازادۍ راډیو ته د سفر د هدف په اړه وویل:
محور سفر رئیس جمهور گسترش مناسبات میان دو کشور
د جمهوریست سفر محور د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا، د سیاسي او اقتصادي اړیکو ټینګښت او د افغانستان د سولې له پروسې څخه د قطر ملاتړ رول جوړوي او خبرې به په دې وي چې څنګه قطر کولای شي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. او د قطر امیر وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره به همکاري وکړي.
که څه هم چې کومه رسمي سرچینه یې نه مني، خو داسې ګنګوسې شته چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پر پرانیستلو هم خبرې شوي. په نننۍ ګردي میز کې به قطر ته د ولسمشر د سفر پر ګټورتیا او په قطر کې د طالبانو د دفتر پر پرانیستلو او خنډونو وغږیږو. زموږ مېلمانه دي د سولې د عالي شورا غړی او په ولسي جرګې کې د خلکو استازی مولوي شهزاده شاهد، په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی او همداراز د ملي جبهې ویان سردار محمد رحیمی ته مو هم بلنه ورکړې وه چې متاسفانه هغوی له ژمنې سره سم حاضر نه شوه. خو باید دا هم ووایو چې د سولې د عالي شورا غړی مولوي شهزاده شاهد له موږ سره د ټیلیفون په کرخه دی. په سر کې غواړم پوښتنه وکړم چې مولوي صاحب، موږ اورېدلی دي چې د دوشنبې په ورځ ماښام تاسو له جمهور رئیس کرزي سره کتلي دي، آیا د دې کتنې هدف هم د قطر د خبرو پاړو یا قطر ته د جمهور رئیس د سفر پاړو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، موږ د محترم رئیس صاحب سره د سولې د عالی شورا اجرایی هیئت ملاقات او په هغې کې د قطر د سفر په رابطه باندې مفصل معلومات یې موږ ته راکړل، او د سولې د عالی شورا اجرایوي هیئت دغه سفر با ارزشه او مهمې وګڼه، او په دې سلسله کې چې د سولې په رابطه باندې خاص کومې خبرې وي هغه رئیس صاحب سره شریکې کړې او خپل پیشنهادونه.
کومې خبرې؟ هدف هم کومې خبرې؟ هدف هم څه دی؟
یو خو دا و چې د ډېر وخت نه د مخالفینو دپاره یا د طالبانو دپاره د نمایندګۍ خبره کېدله چې د یو ادرس د مذاکراتو او خبرو دپاره ولري، نو هغه دفتر په قطر کې خلاص شو. په دې وخت کې مهمه وه چې د سولې خبرې په یو امانګۍ سره مخکې لاړې شي، نو رئیس صاحب دغه مهم وخت کې خپل دغه سفر وکړ او د قطر د مشرانو سره او د نورو مهمو اشخاصو سره، زموږ له طرفه هم د سولې د عالي شورا رئیس او د دارالانشا محترم رئیس صاحب دا ورسره ملګری وو. په دې سفر کې هغوی دا وعده بیا هم تکرار کړې وه چې موږ د سولې دپاره د مذاکراتو دپاره تفصیلات برابرو او په دې کې به همکاري کوو. البته موږ په کوم جانب باندې په کوم طرف باندې فشار نشو راوړلی چې یا د چا سره خبرې وکړي یا د چا سره خبرې مه کوئ، مګر موږ له تاسو ټولو دپاره تفصیلات برابرو او د دې ځای نه به د مذاکراتو په رابطه باندې تاسو کولی شئ چې رسیدګي وکړي او رابطه وکړي.
هغه غوښتنه چې د سولې عالي شورا د سولې په اړه یا له طالبان سره د خبرو په اړه لري، په دې سفر کې تاسو داسې فکر کوئ چې جمهور رئیس کرزي هغه لاسته راوړي یا تاسو غوښتنې پوره کړي؟
بې د شکه د سولې په لاره کې خو ډېر خنډونه دي او یو څه موانع تر اوسه پورې زموږ په نظر باندې یا هغه د منځه وړل شوي دي او یا راکم شوي دي. مثلا مخکې د تور لیست خبره وه، د طالبانو په سر باندې نامونه وو، یا د زندانونو مسله وه، یا مثلا ادرس او نمایندګي نه وه، یا مصونیت نه وه. نو اوس دغه ډېر موانع چې دي هغه د منځه تللي دي او هغه وخت را رسېدلی دی چې د سولې دپاره صادقانه نظرې وشي او ټول طرفونه د وخت حساسیت په نظر کې ونیسي او په ملي سطح او په منطقوي سطح او په بین المللي سطح موږ د سولې دپاره خپلې هڅې امانګې کړو. د سولې د عالي شورا د ادرس نه په یو قوي نمایندګۍ سره دا خبرې مخکې لاړې شي.
مولوی صاحب، مولوی صاحب، ډیرو بخښه، دغه جمهور رئیس کرزی سره چې تاسو تیر ماښام یا د دوشنبې په ورځ ماښام لیدلې دي، هغوی د ستاسو ته په ځانګړې توګه څه وویل چې په قطر کې د سولې په اړه څه خبرې کړي یا کوم ګام پورته کړي؟
هغوی خو دا وایي چې موږ د قطر مشرانو په دې باره کې زمنګ د سفر احترام کړی دی، استقبال کړی دی، نظریات را سره شریک کړی دي، او منګ سره د تحصیلاتو په سلسله کې خبره کړی دی چې منګ هر طرف چې د سولې لپاره دلته تماس نیسي یا سفر کوي منګ ورته تحصیلات برابرو. فشار منګ نشو اچولی مناسب الارتباط، مگر تحصیلات به برابرو. د کرنی سفر اهم ګڼلی دی، د ښو روابطو وعده شوې ده. د دې نه علاوه د محصلینو په سلسله کې، د سرمایه ګزارۍ په سلسله کې،
د طالبانو د دفتر د پرانیستلو په اړه څه کوم؟ او د طالبانو د دفتر د پرانیستلو په اړه خو څه نه دی ویلي؟
رئیس دفتر خلاص شو دی. دا وجه ده چې منګه غواړو چې دقیق د دغه دفتر نه خبر یو، د دې دفتر نه چې د مذاکراتو لپاره کومه استفاده کېدلی شي، په کار دا ده چې د هغې نه ښه استفاده وشي او د سولې لپاره مؤثر او مفید پرمختګ وشي په دې سلسله کې.
طالبانو د څه تر اوسه کوم خپل استازي چې قطر ته معرفي کړي، یا د قطر مذاکراتو ته، یا د قطر دفتر ته، دغه نمائندگان څوک دي؟
بله، ما خو دغه مره د هغوی د ادرس نه اورېدلی دي چې هغوی خپل نمائندگان معرفي کړي دي. یو څو نمونه هم په دې سلسله کې راغلي دي.
دغه
مسائل چې دي هغه به الله په وضاحت سره مخې ته راشي، مگر دومره لږ چې هغوی د دغه دفتر نه استقبال کړی او د دغه دفتر دپاره یا د مذاکرات دپاره نمائندگان معلوم کړي هلته لیږي.
هغه نمائندگان تاسو ته د منلو وړ دي، ځکه چې یو تعداد سیاسي ګوندونه وایي چې دا د دوی استازي اکثرا د پاکستان د ایسای د سازمان لخوا ملاتړ کیږي. دا څومره تاسو دا خبره واقعیت ده؟
بله، هغه مسله خو ده چې نمائندگان هغې پورې تعلق لري، او مخکې دې نه چې هغوی مذاکراتو ته امادګي وښیي او نمائندگان یې معلوم شي او د خبرو هغه طرز و فکر، دا خبرې به قبل له وخت کې چې څوک اتهام وارد کړي چې دا د چا د خوا حمایه کېږي او د چا د خوا نه نمائندګي کوي. طبیعي ده چې دا په طالبانو پورې اړه لري چې هغوی خبرې کوي، نو خپل هغه نمائندگان به هم هغوی معرفي کوي، او هر څوک چې هغوی معرفي کوي د مذاکراتو دپاره او د تفاهم دپاره، موږ په هغې باندې اعتراض نه لرو. جزئیات به وروسته بیا معلومیږي چې څنګه دغه مذاکرات مخې ته ځي.
سیدی صاحب، تاسو خو د سول د عالي شورا د غړي شهزاده شاید خبرې مو اورېدې، تاسو څه فکر کوئ قطر ته د ولسمشر د سفر هدف څه و؟ دا یو ګونګه خبره ده، ځکه چې داسې اوازې هم شته چې هلته د سولې په اړه نورې خبرې هم شوي، خو لکه څنګه چې تاسو واورېدل مولوي شهزاده شاید وایي چې نه، خبرې تر هماغه عددي چې په رسنیو کې خپرې شوي. تاسو دا خبره منئ یا نورې خبرې هم شوي دي؟
مننه، زه خو د مولوي صاحب شاهد په خبره باندې پوه نه شوم. دی داسې خبره کول چې لکه د چا په سترګو خاورې سړی واچوي، یعنی معلوم نه شو چې دی څه وایي، هدف یې څه ده. ویل ګټورې مذاکرات شوي، ګټورې خبرې شوي، ګټورې معلوم نه و ګټورې څه شی دي. هغه معلومات چې زه لرم هغه امکانات له ما سره وو. کرزی صاحب په قطر کې سفر کړی، د قطر د امیر نه او د نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي، د تجارت د افغانستان د آینده د روابط ډیپلوماتیک په باره کې خبرې کړي. اما جناب کرزی صاحب او د ملګري چې ورسره وو، د رئیس شورا علي سول صلاح الدین ربانی وو، د هیڅ طالب د نماینده سره خبرې نه دي کړي، خبرې نه دي شوي. بل خبر چې تاسو ویل چې د دفتر د پرانستلو لپاره د طالبانو دفتر یو کال کېږي چې پرانستل شوی، هلته قوري الدین محمد د هغو دفتر مسؤول دي، سید طیب آقا او شهاب الدین عبدالعزیز مولا جمیل هلته دي.
دوی په دې دفتر کې کار کوي،
په دفتر کې کار کوي، په هغو دفتر کې د طالبانو بیرغ په دفتر دننه کې د طالبانو بیرغ سته هغو کار کوي. اما هغو حاضر نه شو د کرزی صاحب سره ملاقات به وکړي. کرزی صاحب له امیر قطر نه خواهش کړی چې زمینی سازی وکړي چې طالبان د افغانستان د حکومت سره مذاکره او مفاهمه وکړي، د شورا عالی سول سره مذاکره وکړي. اما امیر قطر ورته ویلي، چې زه زمینی سازی د دفتر دپاره، د چایو چیلیم دپاره، د ډوډۍ دپاره، د موټر دپاره تاسو همکاري کوم، اما زه نه غواړم یا نشم کولی چې فشار ورکوم طالبانو چې تاسو حتما د کرزی د حکومت سره مذاکره وکړي.
نو دغه همکاري چې قطر وایي چې د افغانستان یا د سول د پروسې لپاره به کوي، دا به یوازې په قطر کې د دفتر پرانیستلی، یا دا چې طالبان به مسئی چې د سول مذاکره؟
دغه خبر لوجستیک خبرې دي، لوجستیکي خبرې دي. یعنی مثلا هیئت افغاني ځي قطر، شاید یو هوټل ورسره کومک وکړي، د د کیناستلو د پاره دی موټر یو کومک، اما تاسو واوریدل اوریدلې و چې امیر قطر ویل چې زه طالبانو ته نه وایم چې تاسو حتمان د افغانستان دولت سره خبرې وکړي، د تاسو کار ده، اما د لوجستیکي د پاره د امنیت د پاره هغه هم هم کار کوي.
لار بشو مولوی صاحب شہزادہ شاہد ته چې د ټلیفون په کرخه لمغ سره ده، د سولې د عالی شورا غړی مولوی شہزادہ شاہد، تاسو مخکې ویل چې طالبان سولې ته آماده دي، او دا چې وایي چې آماده دي هدف هم څه ده؟ د سکوم تاسو پیغام تر لاسه کړ؟
موږ چې آماده شي دیتا د بيد شک چې د طالبانو باندې نمائندگانو د فارس په کانفرنس کې یا د جاپان په کانفرنس کې یا په اماراتو کې اوی په ځنې ملاقاتونو کې کانفرنسونو کې برخه اخیستل،
مولوی صاحب دغه د سولې په خبرو کې به تاسو څه فکر کوئ؟ طالبان په افغان حکومت ډېر اعتماد وکړي که په تاسو؟ هغوی سره به خبرې وکړي که تاسو سره؟
نه، د سولې عالي شورا د دې خبرو مسؤلیت په غاړه باندې لري، او د دې دپاره هڅې کوي، او د دې دپاره یو ادرس دی د افغانستان د خلکو حمایت د ملي لوی جرګې په توسط دي ته حاصل دي، د هغې په سفارشاتو جوړه شوې د سولې دپاره به موږ ته تفصیلات هم خپل حکومت برابروي، او هم به د سیمې حکومتونو نه غواړو او د جهانیانو نه غواړو چې موږ ته د سولې دپاره تفصیلات برابر کړي، او مخالفین هم په دې اماده کې چې د سولې د شورا سره خپل مذاکرات شروع کړي، او
مولوی شہزادہ شاہد امویل چ طالبان خپل استازی معرفی کړی دی، نو د افغان حکومت یا د امریکای طالبانو ترمنځ، یا د افغان حکومت د طالبانو ترمنځ، یا د افغانستان د سولې د خبرو لپاره خنډونه څه دي، مشکلات څه دي چې دفتر پرانستل شوی او خبرې نه دی پیل شوی، خبرې نه پیلېږي؟
یا مشکل خبرو نه ده، طالبان د امریکانو سره خبرې کړي، د قربیانو سره کړي، د اپوزیسون سره خبرې کړي، د افغاني اپوزیسون سره خبرې کړي، په پاریس کې کړي، په جاپان کې هم کړي، په ترکمنستان کې هم کړي، داسې نه ده چې نه دي کړي، اما تر اوسه د شورای عالی صلح او د افغانستان د حکومت سره خبرې نه دي کړي. بیا نو دغه سفر چې کرځي سبا مو کړ په قطر کې، د کرځي سب سره مزګ، یعنی هغه حاضر نه دي.
سید صاحب تاسو مخکې وی مسلې ته اشاره وکړه، تاسو ویل چې طالبان نه دي حاضر شوی چې له جمهور رئیس سره په قطر کې وګوري، یعنی جمهور رئیس دا غوښتنه درلوده، غوښتي دي چې هغه سره وګوري، هغه غوښتل
چې افغانستان حکومت د شورای عالی صلح په واسطه یا په خپل بار بار تکرار کړی چې موږ حاضر یو د طالبان سره خبرې وکړو، ولی متاسفانه طالبان بار بار اعلان کړی چې موږ حاضر نیو. طالبان وایي چې دغه دولت، دغه حکومت لاسپوسی دولت ده، موږ دغه سره مذاکره نه کوو. داسې وایي چې د دولت بادار امریکایان دي، ولی د امریکایانو سره مذاکره نه کوو. دا خبرې تاسو ته معلوم ده، حتی څو ورځې وخت چې کرزی صاحب د امریکایانو په ضد خبرې وکړو، وروسته پښیمانه دا خبرې و چې طالبان د امریکایانو سره مذاکره کوي، له ما سره ولې نه کوي؟
بیا به هم مولوي صاحب شهزاده نه پوښتنه وکړو چې یعنی تاسو غوښتنه هم دا وه چې افغان حکومت د سولې د عالي شورا نه رول پیاوړی وي، او جمهور رئیس قطر ته سفر وکړي، هلته د طالبان د دفتر پر پرانیستو یا د سولې په اړه له قطري چارواکو سره خبرې وکړي؟
منګه خو دا ویو چې منګه حکومت دولت د افغاني طرف دی، یا مثلا جامع جهانی دی، یا د سیمه وادونه دی، هغه دی منګه سره همکاري وکړي، تبي چې د سولې خبرې به د افغانانو په مشرۍ باندې کیږي، د افغانانو ترمنځ به کیږي، مګر هر څوک چې د افغاني مسایلو کې تر یو حد پورې ځان دخیل ګڼي، هغه به ټول د سولې په رابطه باندې همکاري کوي. د بېر شکه چې د افغانستان مسله مختلف آباد لري، افغاني ملي بود لري، سیمه ایز منطقوي او یا جهاني آباد، نو د ټولو نه موږ غواړو چې د سولې په راوستو کې، د تحصیلاتو په برابرولو کې، سولې ته په آماده کولو کې همکاري وکړي، مګر د سولې خبرې
یو بل مسله چې یو شمیر سیاسي ګوندونو او یو تعداد کسانو بعد له دې چې جمهور رئیس کرزی قطر ته سفر وکړو، ویلې چې جمهور رئیس غواړي چې له طالبانو سره په خبرو یا د قطر په سفر کې طالبانو ته یو سیاسي امتیاز قائل شي، یا په دغه مذاکراتو کې سیاسي امتیاز هغوی ته ورکړي، نو تاسو څه فکر کوئ؟ دا خبره څومره واقعیت لري؟ جمهور رئیس غواړي چې افغان حکومت په دې خبرو کې ښکیلی د پاکستان رول کمزوری شي، یا دا چې طالبانو ته سیاسي
زنه پیګم چې سیاسي بوسون ول امتیاز وای طالبان مخکله مخکنه امتیاز اخیست دي دفتر په قطر کې خلاص دي هغه طالبان چې طالبان غوښتل چې زندانونو خوشی سي اکثریت خوشی سوې هغه خلک چې ول چې د تور لست نه لري سي هغه بل لري سوې اوس حالت ناست دي فاميليان ورسره د امتیاز اخیست دي دفتر وخت وخت نه خلاص سوې د امتیاز چې د کرزی صاحب اغفیته چې په دفتر کې خلاصي کړه صاحب غچی کړی وغه بل خبر نه خصو چې نه دی کړی کوم امتیاز البته دوه طرف اما په خپل مطبوعاتي خبرو کې هغه وخت چې د وزیر خارجه امریکا سره ملاقات درلودل کړی سه ویل چې پیور اسکل هغه لاس ترولین چې دولت افغانستان دلی لاغنه به تیر نسی طالبان باید قانون اساسي ومني دلته موږ سره مذاکره وکړي بیر طالبان اعلان وکړي چې باید یو خارجي په افغانستان کې پاتې ونی ټول به وزیر ورسته مذاکره لپاره خبرې کوو دوار میدان صاحب دی معلوم دی طالبان خپل شرط ده بذکر ده پاره اعلان کړي چې تروس دولت افغانستان عملی ندی کړي و نه نکوي بیان دولت افغانستان هم خپل شرایط اعلان کړي چې هغه ازل دي یعنی داسې مذاکرات نشته چې یو نوکي ته د دې خپل ارزوګان ترسه یو
نوکي طالبان کوم شرط پاتې په ځای پاتې د خارجيانو وتل خارجيانو اعلان کړي چې تر 2014 کال به وزي دوی له افغانستان
وای وای چې هغه وخت لاره یا مذاکره کو تر اوس خدلته
یعنی تاسو فکر کوئ چې تر 2014 میلادي کال به په افغانستان کې د سولې خبري ونشي له طالبانو سره به خبري ونشي
خبري وسی لکه چې دوه کال کېږي چې په دروغ کېږي یو کال نور به هم دروغ وتیریږي دوه کال کې یو شورا اولی سول دوی ممکن مذاکره دخته
ولته مولوی صاحب خبره واوري د دوی ډیر ډاډا دي د سول علي شورا ډیر ډاډا ده تاسو قتل چې دوی وايي او قطر تم له جمهور رئیس کرزی سره د دې شورا مشر تله وو
دا چې دادې نیو یغه 15 میلیون ډالر چې امریکایان تخصیص ورکړي شورا اولی سول څنګه د عزم کی یعنی څنګه معاش واخلي تاسو محترم ژورنالستان د شورا اولی سول پښتنه وکړي چې دوه کال کې تاسو دستور څه شي دي استاذ رباني په شاده دور رسول با محترم اسد الله خالد دا حمله ووسو نور یو تعداد اسفنګيري محترم خلق لمنځه لاړ تاسو د ثورت شې دي بل دروغ نه کوم شي د تاریخ ته خو ماش درسته ماش خوري تاسو معلوم ده چې یو سړی د فکروم بیان د قاسم یار هغه داس خبري کې چړې وای چې سبا خبره خلاصغه بیچاره خبره نه دي سوایم څه خبره
سید صاحب د سم وای کې چې طالبان نه غواړي چې افغان حکومت سره یا د جمهور رئیس کرزی له حکومت سره په دې مذاکره وکړي چې وای کې چې د دې حکومت وخت لږ پاتې دی نو آیا هغه بل راتلونکي زحمت سره خبري وکړي
یو خبره داس چې طالبان دغه حکومت لاسپوس وي وای ته سالیاد نه لري سالیاد د امریکایانو سره موند چا سره مذاکره وک چې هغه تصمیم نیون کی یو خبر بل خبر هم دا چې وای دغه حکومت عمر یو کال یا کم یا زیات پاتې ده په یو کال کې د سره هر تعهد چې وک بل حکومت براشي هغه شت نه مانی دا تعهد نه مانی نو موږ سره مخالفت وکي دا دوم خبر دریم خبر هم دا چې دنیا هغه اعتماد چې دغه حکومت د شاید په دنیا په نست کې ولري چې دنیا ورسره پښتوانی وکي امریکا پاکستان ایران نور غونډیان پښتوانی وکي چې طالبان هغه هم حاضر نه دي هغه هم د دې حکومت نه راضي نه دي یعنی اول مذاکره هغه وخت طالب کوي چې په دې نتیجه ته ورسوي چې لدی دولت سره چې جوړ نسو نور لمونکو آینده په سیاست کې شراکت امکان نه لري
یو خداسو د افغان ډیپلوماټ پایس په پاکستان کې کار کړی د پاکستان د سیاستونو سره تاسو آشنا یې د سه ویل کیږي چې تعداد کسان د سه نظر لري وایي چې پاکستان نو وړي خبر بل پلاو توړي لکه تاسو ګورئ چې په کونار راکټي عملی پاکستان هم دا کوي چې افغانستان په مونږ راکټي عملی کوي یا د ګوشتي مسله ده چې پاکستان الته وزارت د افغانستان
یا د شهیدانو دند په خوست کې
بارنو چار وزارت هم ویلي چې پاکستان الته پوستي جوړي د سه پاکستان هم په زینې مسائل را مختکې چې خلق وایي چې دوی د سولې خبرې کم رنګ کوي تاسو نظر په دې اړه څه دی آیا د پاکستان سیاست واقعا هم دسته ده
متاسفانه دغه خبری چې ما بار بار کړی اوس بم کوو په سیاست کې دوستی دائمی او دشمنی دائمی نسته هغه چې دائمی دغه منافع ده پاکستان خپل منافع ته ګوري ګوره یو پاکستان داسې حکومت په افغانستان کې غواړي چې رباوتی د هندستان سره خنوي یو پاکستان داسې حکومت غواړي چې نور دا خبره او دیورند خبره چې دا پښتونستان زما دا پښتونستان دا به نکي داس حکومت غواړي چې اموال تجارتي پاکستان په اوسیای میانه او بار هند کې را روان وي. داس حکومت دوی چې د کابینې د پاکستان په مشوره وټاکل شي. دغه خبره دغه ارزو چې پاکستان لري نه د افغانستان د دولت د واک نه دی نه د افغانستان دا کار به کوي. بیا نو تر هغه وخت پورې چې دغه ارزوګان د پاکستان پوره نه سي پاکستان په خپل مداخله په خپل شرارت باندې دوام ورکوي. اما د افغانستان اکثریت پوخ خلک نخبگان سیاسي پوهیدل چې پاکستان په دې حالت کې لمونږ سره نه جوړیږي. اما متاسفانه دغه حکومت و چې پاکستان لمونږ دوم کور دی داسې سیاست مداران دی په دې وطن.
یوه بله مسله چې ویل کېږي جمهور رئیس کرزی د دې لپاره چې د پاکستان رول د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې ضعیفه کې دغې لپاره غواړي چې افغان حکومت په دې خبرو کې ډیره برخه واخلي. تاسو نظر په دې
اړه دقیق خبره ده کردای سه پیږي چې پاکستان صادق نه دی په صداقت په لار روان نه دی د پاکستان د لار نه اوس پوسوي کاش کې لاس کله مخ کې پوسوي اوس پوسوي چې د پاکستان د لار نه موږ منزل ته نه رسیدو. اما فراموش و نکو چې پاکستان یو هستوی سلای هستوی بلری اتمی واد دی بیانو تر اوسه د امریکایانو دوست استراتیجیک دی تر اوسه امریکایان پاکستان په مونږ باندې نه خرسی یعنی افغانان په پاکستان باندې بدل نکی بدل نکی تر هغه وخت پوری چې مونږ د امریکایان حق آرزو حق هدف حق چی لمونږ دوستی وی امریکایان لمونږ شاته ولاړ نیوی د افغانستان ملت مونږ شاته ولاړ نیوی پاکستان لمونږ زور دغه حکومت کړی چې په پاکستان نه رسیږي. اما دا سیاست چې مونږ غوړو کوچی امریکایان ما خبر چې مونږ کوو وکی.
قدرمن دوستانو دا زمنګ د دیونه ګرده میس چې قطر ته د جمهور رئیس د سفر او د سولې د خبرو په اړه زنګړې شوې وو. تر بیا مو پخده سپارم الله مو ملشه.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.